د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وګواښي او د کمیسون استقلالیت تر پوښتنې لاندې راولي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د پرانیستلو له مراسمو سره په یو وخت نن د فلسطینیانو لخوا د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې د اسرایلي سرتیرو په ډزو د نږدې څلوېښت کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي د دوړې هیوادونو ترمنځ د عمل پر ګډ پلان خبري کوي. د افغانستان ولسمشر هغه افراطي وسلوال چې د په خبره په هیواد کې بيګونا انسانان وژني له اسلامي اصولو څخه خبر نه دي. نن د غزې په سرحدي سیمه کې د اسرائیل د پاوس په ډزو نږدې څلوېښت تنه فلسطینیان وژل شوي دي. په پام کې د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د خبرو څلرم پړاو دی چې په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو هیئت چې په ترکیب کې لوړ رتبه ملکی او پوځي چارواکي شامل دي، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ له پاکستاني سیالانو سره د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان پر ګډ پلان د څلورم پړاو خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کاب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان سند نهایي کوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه افراطي وسلول چې په هیواد کې بېګنا انسانان وژني د امام ابو حنیفه په تګلارې نه دي خبر. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د امام ابو حنیفه څېړنیزې او علمي غونډې ته خبرې کولې وویل
خوندیم دی، سپینگیریم دی، زوانانم دی، او دا ذکر دا که هغه اشخاص چه پر فتنه بانده مشغول دی، دی امام ابو حنیفه مکتب بانده خبر ندی.
شغلی غنی ویل چې په افغانستان کې افراطیت د افغانانو زیات ارزښتونه زیانمن کړي دي. دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شنډ کړي. تر دې مخکې د اورزګان ځینو چارواکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله ویلي چې وسلوالو دوی پوستې نیولي او د ملي اردو تر شلو زیات سرتیري وژل شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست برید جنرال محمد رادمنش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات درو جنگ سه، اما د جنگ په نتیجه کې موږ دښمنانو ته ښه گزارونه ورکړی. په مورد د خاص رزګان کوم مشکل دلته په زموږ راپورونو کې نهسته، فقط یوازې او یوازې دا د ماینونو مشکلات دی. هلته دوه نفر سربازان زخمي دي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ورستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان اجرایه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدرماڼۍ کې وکړه. شغلی عبدالله وویل د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون فشار راوستل کېږي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مهال د اصلي تذکرو پر ځای د تذکرو پر کاپي سټیکرونه ونښلوي.
د کمیسیون غړي نن شکایت لري چې ګواښ ورته متوجه دی او ځینې مسایل په فشار ورباندې تپل کیږي. دا موضوع هم مطرح شوی و چې دا او د حوزې مسایل په زور ورباندې تپل کیږي. په دې اړه صلاحیت د کمیسیون په لاس کې دی. بیا اعلان کوم چې هیڅوک حق نه لري چې د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.
تر دې مخکې اندېښنې وې چې د نوم لیکنې پر مهال د تذکرو پر کاپي د سټیکرونو نشلول په انتخاباتو کې درغلۍ ته زمینه برابروي. د سمنګان چارواکي وایي د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ کسان مړه شوي. د سمنګان د ولي ویان عزیز صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن غرمه په مرکز ایبک کې مړه شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په ټول هیواد کې شاوخوا شل میلیونه څاروي د وښو له کموالي سره مخامخ دي. د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد دوراني نن د ولسي جرګې د استجواب په غونډه کې ویل چې د سږ کال وچکالۍ د څارویو په ګډون کرنه هم زیانمنه کړې.
ضرورت داریم به 1,78,577 متریک تن علفه متراکم. قیمت مجموعی از این میشه 6,785,942,420 افغانی.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي نن د غزې په سرحدي سیمه کې د اسرائیل د پوځ په ډزو لږته لږه 10 فلسطینیان وژل سوي دي. د وزارت په حواله په دغو مظاهرو کې 350 زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د حماس افراطي ډلې چې له 2000 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري په وروستیو شپږو اونیو کې د پیل سویو مظاهرو مشري کوي. دا په اصل کې ده چې شیبه مخکې د امریکا سفارت رسمن په تل ابیب په ځای په بیت المقدس کې پرانستل سو. د اسرائیل لپاره د امریکا سفیر ډیوډ فریدمن نن په بیت المقدس کې د دغه سفارت د پرانستې مراسمو ته په وینا کې وویل:
تامی او آی ویلکم یو
ټو دی ز او زما میرمن تامی د پرانستې دغه مراسمو ته ستاسو او د اسرائیل په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د تعهد هرکلی کوو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په لومړیو کې ویلي و چې واشنگټن ویشل سوی بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د هغه څه په خاطر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ارمنستان کې د وروستي سیاسي تحول پر وخت د روسیې متوازن دریز بللی دی. د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې وروستي سیاسي تحول د دې سبب سو چې پاشینیان د ارمنستان د صدر اعظم په توګه واک ته ورسیږي. هغه ډاډ څرګند کړ چې د مسکو او یریوان ترمنځ ستراتیژیک شراکت به انکار نه منونکی وي. او د بریتانیا د محلي استخباراتو ادارې مشر د اروپایي استخباراتو مشرانو ته ویل روسیه هڅه کوي په زیان رسوونکو فعالیتونو او درواغو خپرولو سره د اروپایي دیموکراسي ارزښتونه کمزوري او په غرب کې شکونه خپاره کړي. په برلین کې د ایم آی 5 مشر اندرو پارکر ویل روسیا داسې تهاجمي او رانکاره اقدامات کوي چې خطر زیږوي.
خبرنو ملاحظه یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و مورې چې افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیڅ څوک دا حق نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وګواښي.
واقعا این در اون نقطه رسیده که ما رئیس یک شهروند کشور و رئیس رئیس اجرایی کشور بالاخره باید یک موضع واضح باشه.
نوموړي همدارنګه د امنیتي وضعیت په اړه هم څرګندونې کړې. په اړه به معلومات درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقونو ځینې فعالان د هلمند له ولایته د کابل په لور د جنگ خلاف حرکت یې د سولې لپاره اغیزمن بلل شوی دی. د افغانستان د زینو نور موضوعاتو په اړه به ریپورټونه واوري. دا به واوري چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف څرګندونه چې په ممبئی کې لس کاله مخکې د حملو پر پاکستانی وسلوالو ډلو واچوله په هند او پاکستان کې سخت غبرګونونه راپورته کړي دي. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کو چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د پرانستلو مراسمو سره په یو وخت په تاوتریخوالو کې سلګونه فلسطینیان وشل شي. د حکومت اجرایی رئیس وایي هیڅ څوک دا حق نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وګواښي او د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. عبدالله نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویل کمیسیون خپلواک دی او د انتخاباتو ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست د کمیشنرانو په وړاندې هر ډول ګواښ ردوي او ټینګار کوي چې کمیشنران دې خپل تشویشونه له خلکو سره شریک کړي. نور حال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړو ته ګواښونه د ولسواکي پروسې د پای ته رسیدو په معنی یادوي او ټینګار کوي چې هیڅوک د دغه کمیسیون د ګواښلو حق نه لري. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو کارونو کې خپلواک دی او په کمیسیون فشار راوړل سم کار نه دی.
هیڅوک حق نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وګواښي. دا به د ولسواکۍ پروسې د پای ټکی وي. د کمیسیون غړي شکایت لري چې تر ګواښ او تر فشار لاندې مسایل ورباندې تحمیلیږي. هیڅوک حق نه لري چې د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.
خاغلی عبدالله ویل کمیسون د انتخاباتو د شفافیت مسولیت لري. په دې برخه کې د کمیسون ټول غړي باید په ګډه پریکړه ونیسي، خو اجرایي رئیس په مشخص ډول ونه ویل چې د کمیسون مسولین د چا لخوا ګواښل کیږي. اجرایي رئیس همدارنګه د تذکرو په کاپي د سټیکر لګولو موضوع ته په اشاره سره وویل دغه مسله نه باید پر کمیسون د فشار په معنا وي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسون څلور غړي د تذکرو په کاپي د سټیکر لګولو سره مخالفت کړی او دا کړنه غیر قانوني یاده کړې ده. دوی ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس له ولسمشر سره په دې برخه کې په یوازې توګه تصمیم نیولی دی. دوی وایي د انتخاباتو د قانون په اساس دغه کمیسون نشي کولی چې د انتخاباتو په جریان کې د انتخاباتو اړوند طرزالعملونه تعدیل کړي. په همدې حال کې ولسی جرګې هم د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د تذکرو په کاپي د سټیکر لګول تقلب ته د لارې هوارولو په معنا یادوي او دا ناسم کار ګڼي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د تذکرو په کاپي د سټیکر لګولو مسله په لومړي ځل د اجرایي رئیس لخوا یاده شوه او مسؤل چارواکي باید په خپلو څرګندونو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته په دې اړه وویل
تقاضای ما از مسئولین
زموږ وختنه له هغه چارواکو چې په پریکړو کې شریک دي دا د چې باید د خپل سرګندونو پر مهال ملي ګټې په پام کې ونیسي او د شریکو پریکړو هرکلی او هغه تایید کړي، نه دا چې د خلکو پر ذهنونو بې ځایه تشویشونه واچوي. او په هغه جلسه کې چې د ولسمشر د سیاسي حزبونو له نمایندګانو، علماو او نورو سره یې لرله دا مسله مطرح شوه او د یوې تخنیکي کمیټې لخوا کمیسون ته وړاندیز شوه او ومنل شوه.
ښاغلي چخنسوري د جمهور ریاست له لوري د کمیشنرانو تهدید رد کړ او ټینګار یې وکړ چې که کمیشنران په دې برخه کې تشویش لري له خلکو سره دې خپل تشویشونه شریک کړي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم ټینګار کوي چې حکومت باید د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د انتخاباتي پروسو د ښه پر مخ وړلو په هدف له کمیسون سره همکاري وکړي او د کمیسون په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي.
و موردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وګواښي. نوموړي همدارنګه د امنیت او ثبات پر موضوع باندې هم خبرې کړې دي او وروستي امنیتي وضعیت ته په پام ویلي دي چې د بلاخره دې ته مجبور شوی چې په اړه یو روښانه دریځ ونیسي. ښاغلي عبدالله چې نن یې د وزیرانو د شورا د غونډې تر پیل مخکې خبرې کولې وویل هره ورځ خلک وژل کیږي او باید په وړاندې مسؤول اوسو. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي وروستیو امنیتي پیښو ته په کتو وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د سولې وړاندیزونو ته په خبرو او عمل کې هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا له پیل مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور ځانونه غلط نه کړو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د امنیت لپاره لاس په کار سو. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا په توند لهجه وویل چې د افغانانو لومړیتوب یو شیانې امنیت دی، موږ په نورو کارونو ځان مصروف کړی. خو نوموړي په جزئیات سره څه ونه ویل. حالات هغې نقطې ته رسېدلي چې زه د هېواد یوه تبا او د اجرایي رئیس په توګه بالاخره باید یو روښانه او واضح دریځ غوره کړم. آخري فرصت او بحث دا چې په رښتیا هم موږ د افغانستان ښو ته ژمن یو که نه. په تېرو څو ورځو کې موږ د ملي امنیت شورا او اعلی سرقومندانۍ د یوې غونډې شاهد نه وو. هره ورځ تلفات لرو، د افغانستان خلک قتل عام شول، امنیتي ځواکونو وژنو ته ورکو. دلته څوک مسؤل دی؟ راځي خلکو ته ځواب ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار په مستوفیت چې مسؤلیت یې داعش ډلې په ځان ومانه، په انتحاري او ډله ییزه حمله کې لس کسان ووژل سول او شپږ څلوېښت نور ټپیان سول. په تېرو دوو اونیو کې د کابل په یو شمېر سیمو کې هم خونړۍ انتحاري حملې وسوې چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ طالبانو له سختو حملو وروسته ونیوله او هم د فرا ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وسوې. عبدالله عبدالله په ټینګار سره وویل چې په یوه سیمه کې شپږ میاشتې خلک په دفاعي حالات کې محاصره وي، خو حکومت یې دفاع نسي کولی او د مړو او ټپیانو غم یې نه خوړل کیږي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي عبدالله د تازه څرګندونو په اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو، خو په اخیستو یې بریالي نه سو. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون یو شمېر غړي بیا وایي چې رښتیا هم د حکومتي مشرانو د نه پاملرنې له امله امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی. د دغه کمیسون غړی صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي په کار ده چې ولسمشر او اجرایي رئیس خپلمنځي سیاسي اختلافات یو لوري ته کړي او د امنیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وکړي. وکړي.
دا نوم غوښتنه دا ده چې د دې په ځای چې بیانې ورکړي باید هر کې سرکین یو د افغانستان د بهبود لپاره په شریکه کار وکړي. خو بیا هم زړه به درد کړی ځکه رئیس جمهور هم دا د سره په میاشتو کې نیني په دغه دا اوسنی نظام په مشکلاتو موږ پوهېږي چې مداخل په هر کې څومره مشکلات لري.
څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د خندق په نامه نوي پسرلنی عملیات پیل کړل چې ورسره د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی او جنگ جګړو او حملو زور اخیستی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وای د افغانستان امنیتي او کشفی ارګانونه باید په بشپړې همغږۍ سره د وسلوالو تر حملو د مخه اقدام وکړي او پلانونه یې بر شانډه کړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وای وروستي خراب امنیتي وضعیت ته په پام بلاخره دی مجبور دی چې په اړه یو روښانه دریز ونیسي. اخوا د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه انتظار خادم وایي ښاغلی عبدالله په دا ډول څرګندولو غواړي د خپلې برخې مسؤلیت نه خپلې اوږې سپکې کړي. دا انتظار خادم په وینا چارواکي باید د دې پر ځای چې له مسؤلیت نه اوږې خالي کړي مسؤلیت ته اوږه ورکړي او خلکو ته ځواب ووایي چې ستونزې چیرته دي او څنګه هواریدای شي. له انتظار خادم سره مې د مرکې په پیل کې له هغه د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه وپوښتل.
زه زما ویره دا ده د یو ناظر او لیدونکي په حیث باندې چې دلته بنیادی ارزښتونه له منځه ځي. دلته د مسؤلیت پذیرۍ یا د مسؤلیت مننې هغه کومه روحیه چې پخوا به په حکمرانانو کې موجوده وه هغه له منځه تللې ده. دلته اصلا د حکومت او د ولس تر منځ د اعتمادۍ فضا انتهایی لویه شوې ده او د دغه فضا راغونډول او راټولول او د اعتماد بیا راژوندي کول دا په خپل ذات کې لوی لوی ملي بدنامي د شکلونو وخت اخلي. نو زما ویره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله په خپل ذات کې په خپل هغه کم د محدودیت صلاحیت محدوده چې ده په هغې کې پاتې راغلی دی او کله چې په عین زمان کې چې 50 سلنه صلاحیت ورسره دی او دی په حکومت باندې یعنی په ډاکټر غني باندې انتقاد کوي. دا په خپل ذات کې ډاکټر صاحب عبدالله خپله ناکامي ده. له یو خوا ورسره صلاحیت دی او له بله خوا یې ونه شو کړی چې 50 سلنه صلاحیت اعمال کړي. نو کله کې صلاحیت نشه اعمال کولې مناسب نه و چې د قدرت په دغه 50 سلنه چارچوب کې راغلی او کله چې راغې د ته مجبور دا و دی او رهبر په حیث باندې چې خپل مسؤلیت ادا کړی وي. نو کله کې موږ حکومت ناکام بلو امنیت خراب بلو په داسې حال کې چې دی امنیت خراب دی خدمتونه ارزه کیږي نه د سیمې سره زموږ سیاست متوازن نه دی دنیا سره متفاهم خراب دی. نو په دې کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني دواړه شامل
د دې دواړو دغه په یو بل باندې پړه اچول وخت نا وخت چې د اختلاف ګنګوسي راپورته کیږي که څه هم دوی ډېره هڅه کوي چې پټې وساتي خو بیا هم کله کله راوځي. دا څومره په حالاتو خرابوالي باندې اغیز لري؟
کله چې حالات خراب شي دا مولس سترګې مرکزی یا حاکم حکومت ته وي او کله چې په خپل حاکم نظام ناتوانه وي یو پر بل بے باور وي نو حالت ډېر خراب شي. موږ ډېر کلیوال مثال لرو وي که چېرته اوبه خراب شي نو مالګه ورچول کیږي خو که مالګه خراب شي نو څه به ورچول کیږي. کله چې ملت ناقرار شي ملت درمن شي نو سترګې د حکومت ګدې ته وي. خو کله چې په حکومت کې مشکلات وي نو ته په دې پوه شه چې مسله سطحي نه ده دغه مسله عمیقه ده ژوره ده ثبوتي تاثیرات درلودلی شي. پیر وخت کې حکومتي پروسی ټکنۍ کولی شي د نړۍ اعتماد پر حکومت باندې خرابولی شي د خلکو ملاتړ له حکومت لرې کولی شي. دا په خپل ذات کې تر ټولو غټه مسله ده. ښه خبره دا ده چې لومړی دواړو حکمرانانو خپل مسؤلیت ادا کړی وي که چېرته نه وي ادا کړی او نشي ادا کولی حتی اقل د دې په خاطر باندې چې کوم سیاسي او ټولنیز ارزښتونه دي هغسې همدغسې ثابت پاک او منظم وساتل شي او د بهبود لپاره کار وشي نه د دې په خاطر باندې چې ځان له مسؤلیت خلاص کړي.
ښاغلی خادم د تاسو فکر باندې په وروستیو کې خلک له حکومت نه د یو ځواب په تمه دي. د خرابیدونکو امنیتي وضعیت په اړه په ټول افغانستان کې په ولسوالیو باندې بریدونه زور اخیستی په ښارونو کې چاودنې کیږي نامنې زیاتې شوې دي. خلک په عمومي توګه داسې فکر کوي چې حکومت بې تفاوته دی د پیښو په اړه. تاسو څه فکر کوئ؟ حکومت بې تفاوته دی کمزورې دی او که کمزورې عمل کوي او که مخالفین ډېر پیاوړي دي؟
ډېر تر بده وینئ چې د افغانستان خاوره کې یا امنیتي مسله یا سیاسي مسله یا داسې ټولنیز خلافات څه کیږي چې حکومتي ادارې یا اړوند ادارې یوازې د یو ژورنالیست نقش ادا کوي چې دلته حمله وشوله خلک پکې مړه شول او دغسې دلیل و. په داسې حال چې ما دپاره مهمه دا نه ده حالات ولی خراب شو. ما لپاره مهمه دا ده یو دبه په هانی چې حالات څنګه سم وي او زه په ژوند کوم.
انتظار خادم دی افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو چې وایي د وضعیت په خرابېدو کې د حکومت دواړه لوري په برابر اندازه مسؤل دي. اوس هم مخکې له دې نه چې د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه راواخلو، یوه نړیواله موضوع راخلو. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د پرانیستلو له مراسمو سره په یو وخت نن د فلسطینیانو لخوا د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې د اسرایلي سرتیرو په ډزو د نږدې 30 کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په بیت المقدس کې د امریکا سفارت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اساس نن په داسې وخت کې پرانیستل کېږي چې سبا د اسرایل د تاسیس او یایمه کلیزه ده. نور تفصیل نوریاس نوري دروړی.
په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د پرانستلو په وړاندې د فلسطینیانو لخوا د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 140 فلسطینیان د اسرایلي سرتیرو لخوا د ډزو په نتیجه کې وژل شوي او په سلګونو نور هم ټپیان دي. د اسوشیټد پریس خبری آژانس د ځینو روغتیایي سرچینو له قوله د ټپیانو شمیر 122 تنه ښیي. د اسرائیل پوځ ویلي چې شاوخوا 15,000 فلسطینیانو د اسرائیل له پولیسو سره په دغو مظاهرو کې ګډون کړی دی. پوځ د فلسطینیانو د استوګنې له پولیسو سره د خپلو سرتیرو شمیر دوه چنده زیات کړی دی. دا د مرګ ژوبلې وروستۍ شمېرې نه دي او د دې ویره شته چې ښایي هغه لوړه شي. د اسرائیل پوځ ویان ویلي چې سرتیرو یې د قهرجنو مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره پر منل شوو اصولو او مقرراتو عمل کړی او یو ځل بیا د حماس ډله په دې تورنه کړه چې د مظاهرو په پلمه غواړي سرحدي موانع له منځه یوسي او د اسرائیل خاورې ته نفوذ وکړي چې په سرحدي سیمو کې پر میشتو اسرائیلیانو حملې ترسره کړي. د اسرائیل پوځ ویلي چې فلسطینیانو د اسرائیل له پولیسو سره په لسو مختلفو ځایونو کې مظاهرې کړي او په زرګونو نورو کسانو هم د پولې په 500 متری کې اعتراضي خیمې درولې دي. په غزه کې فلسطینیانو له تیرو شپږو اونیو رئیس مظاهرې پیل کړې چې هدف یې د یوې لسیزې را په دېخوا د اسرائیل د محاصرې پای ته رسول او خپلو سیمو ته چې اوس د اسرائیل خاوره ده د بیرته ستنېدو لپاره ستر معاش ته تیاری نیول دي. د دغو مظاهرو له پیله تر اوسه 850 کسان وژل شوي دي. په نننیو مظاهرو کې د فلسطینیانو پراخ ګډون دغه راز په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د پرانیستل کېدو په وړاندې هم یو عکس العمل دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې مخه چې د روان کال په پیل کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به له تل ابیب دې ښار ته ولیږدوي. نن په دې ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ کې سفارت رسما پرانیستل کېږي. دغه مراسم پیل شوي او اوس هم روان دي. په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره د امریکایي پلاوي په ترکیب کې د ولسمشر ټرمپ لور ایوانکا او د هغه زوم جارد کوشنر چې د ولسمشر سلاکار هم دی او یو شمېر نور امریکایي چارواکي شامل دي. اسرائیل دغه مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر او ښه ترتیبات نیولي. د راپورونو له مخې د ټولو هغو هیوادونو چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو یو شمېر اروپایي هیوادونو چې د امریکا د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی ویلي چې استازي په دې مراسمو کې ګډون نه کوي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس د خپلې خاورې برخه بولي او ټول ښار یې د پلازمینې په توګه اعلان کړی چې نړیوالې ټولنې تر اوسه هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک دولت پلازمینه بولي. تر اوسه چې په غزه کې د قهرجنو مظاهرو په وړاندې عکس العمل نه څرګند شوی، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او ترکیه عکس العمل څرګند کړي. امنیسټي انټرنیشنل د فلسطینیانو وژنې ته په اشاره ویلي چې نن موږ په غزه کې له نړیوال قانون او بشري حقونو څخه د ډیرو ناوړه سرغړونو شاهدان یو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لیږدولو د اسرائیل پوځیان هڅولي چې له غزې سره په پوله فلسطیني اعتراض کوونکي ووژني. وزارت دغه راز ویلي چې د سفارت لیږدول د فلسطینیانو حقونو ته سپکاوی دی. البته د یادونې وړ بولو چې تر اوسه د اسلامي نړۍ نورو هیوادونو من جمله عربي هیوادونو کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د نننی اخو ډب حال راک په دې کې په سلګونو کسان وژل شوي او په وبخې په دې کې په لسګونو کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې پاتې کیږو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف څرګندونو چې په ممبئی کې د لس کاله مخکې حملو پر پاکستانی وسلوالو ډلو واچوله، په هند او پاکستان کې سخت عکس العمل راپارولی. د پاکستان د ملي امنیت شورا د نواز شریف سرګندونی رد کړی او سیاستوالی ویلي چې دا د هیواد پالنې پر ضد وینا وه. خو هندي رسنیو د نواز شریف مرکه د ممبئی په حملو کې د پاکستان په لاس لرلو اعتراف بلل. احمد تکل د موضوع تفصیل دروړي.
د پاکستان د ملي امنیت شورا د پخواني صدر اعظم نواز شریف د دې سرګندونو په وړاندې کلک غبرګون ښودلی چې د هند په ممبئی ښار کې د تروریستي حملو پړی په پاکستان کې پر فعالو وسلوالو ډلو واچوله. د پاکستان ځواکمن پوځ د ښاغلي شریف له څرګندونو وروسته د ملي امنیت د شورا غونډه چې د پوځ مشران او مهم وزیران ګډون پکې کوي راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي، او له غونډې وروسته یې په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوال د شریف وینا په کلکه ردوي او بې مفهومه ادعا یې ګڼي. پاکستانی سیاستوالو بیا دا د هیواد پالنې پر ضد څرګندونې وبللې. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد او یا د سیمې د هیوادونو په نیابتي جګړو کې د پوځ او استخباراتو د لاس لرلو په اړه خبرې کول سره کرخه یا ممنوع عمل ګڼل کیږي. خو نواز شریف د روانې اونۍ په پایل کې له انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې سره په مرکه کې له دې کرښې واوښت. ښاغلی شریف وویل په پاکستان کې وسلوالې ډلې یا غیر دولتي لوبغاړي فعال دي، او بیا یې پوښتنه وکړه چې ولې باید دې ډلو ته اجازه ورکړل شي چې له سرحده واوړي او په ممبئی ښار کې یو نیم سل کسان ووژني. نواز شریف په دې مرکه کې پوښتنه وکړه چې ولې په دې حملو کې د تورنو کسانو محاکمه نه بشپړیږي. هندي رسنیو د نواز شریف مرکه د ممبئی په حملو کې د پاکستان په لاس لرلو یو اعتراف بللی دی. د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په تروریستي حملو کې 168 کسان ووژل شول، او هند او پاکستان د یوې بلې جګړې تر بریده د یو بل په وړاندې ودرېدل. د ممبئی ښار په تاج محل هوټل کې له وسلوالو برید کوونکو سره د هند د کومانډو ځواکونو جګړه د نړۍ مهمه پیښه وه، او جریان هغه مهال پر مهمو ټلویزیوني چینلونو په ژوندۍ بڼه خپور شو. د وسلوالې ډلې پر پوځیانو او ملکي وګړو ډزې کولې او درې ورځې مقاومت وکړ. په پاکستان کې ډیره لشکر طیبه ډله د دې برید مسؤوله وبلل شوه.
دوستانو، له احمد تکل سره پاتې کیږو. د افغانستان د قانون وزارت د تاپی پروژې په کار کې د ځنډ په اړه واضح رد کړی دی. د قانون وزارت ویان عبدالقدیر مصطفی له احمد تکل سره مرکه کې وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې د پروژې وسنۍ او راتلونکي پلانونه په منظم ډول د عمل کېدو په حال کې دي. دا مرکه ورو
ځین رسنیو د ټاپي پروژې په عمل کېدو کې د احتمالي ځنډ د رامنځته کېدو خبر ورسره و چې مونږ دغه اوازې ردوو. دې تر څنګ وایو چې وار له مخې هغه ټاکل شوی پروګرام چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره په افغانستان کې جوړ شوی دی دا عمل کېږي، او دې تر څنګ مونږ د پروژې د عمل کول لپاره د ټي پی سی ایل کمپنی چې یو کنسرشن دی له دوی سره دوه غونډې درلودلې، او مونږ د غونډو کې د ټاپي پروژې د پرمختګونو د څرنګوالي په اړه ارزونې درلودلې، او ډېر ژر به یو هیئت د قانونو پټرولیم وزارت په استازیتوب هرات ولایت ته سفر وکړي تر څو مونږ وکولای شو د ولایتي ادارو سره د نږدې نه د ټاپي پروژې د کارونو جایزه واخلو او یو همغږي رامنځته کړو.
پایپلاین یوازې د یو وزارت کار نه دی، په دې کې د افغانستان د حکومت ګڼ شمېر ادارې او وزارتخانې ښکېل دي. هغه هم خپل کار کې همدومره چمتو دي چې تاسو یې
مونږ د همغږي غونډه درلودله په دې وروستیو کې د اداراتو سره تر څو مونږ کولای شو یو ښه همغږي رامنځته کړو او د کارونو په هکله باندې د اداراتو ته معلوماتونه ورکړو. کوم معلوماتونه چې مونږ ته کنسرشن یا کمپنی راکړي چې هغې په اساس باندې مونږ هغه خپل برنامې تنظیم کړو. دغه لوړپوړی هیئت چې هرات ته سفر کوي په دې کې به مونږ د داخلو اداراتو استازي هم ځان سره بوځو تر څو مونږ کولای شو یو منظمه همغږي رامنځته کړو او د کارونو په تقسیم کې د کارونو په ارزیابۍ کې د پروسو په تطبیق کې یو منظمه مرکزیت رامنځته کړو تر څو وکولای شو د پلان په اساس باندې لکه څنګه چې اوس پرمخ روان یو پرمخ لاړ شو.
له پلان سره سم چې تاسو وایئ چې پرمخ روان یې، دغه اجرات چې پلان شوي دي هغه کټ مټ له پلان سره سم تاسو پرمخ تللی یې؟
بدون شک د پروژې تطبیق لپاره چې کوم پلان جوړ شوی دی او هغه کنسرشن کې چې کومه فیصدي د زمونږ د 15% د مغې فیصدي په اساس باندې مونږ په مختلفو برخو کې لکه تخنیکی برخو کې، په حقوقی برخو کې او په اقتصادي برخو کې ارزونه لرو. یو مشخص خبر باید واضح شي چې مونږ په دلته یو کنسرشوم سره لکه ټاپی کمپنی لیمیټډ چې په مشخصه توګه یو کنسرشوم دی چې د څلورو واړو هیوادونو کمپنیانې په دې کې سهم لري او د هغې سهم په اساس باندې بیا کارونه ارزیابي کېږي، تقسیم بندي کېږي. نو هغې په اساس باندې چې مونږ پر مخ روان یو او په دې برخو کې غد بین الحکومتي توافقونه هم دا وایي چې مونږ باید کارونه په مشخصه توګه چې څنګه په پلان کې دي، څنګه په ټایم لاین کې دي، څه ډول په تګلاره کې دي، هماغسې باید عملي شي.
د قانونو د وزارت ویاند عبدالقدیر مصطفی سره